سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپک بچې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونو د افغانستان په شمول په شمیر هیوادونو کې له ماشومان سره د تراو تاریخ جن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د رپورټ پرون خبر شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو پکې بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومان وضعیت اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومان پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومان د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند یو سلو یو زرو وسو ونه وی پیښ ثبت شوې دي. لدې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د دې جګړې لپاره د 404 نوي ماشومان ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال کې له ملي مقامه چپی سره د تړاو په تور طالبان د 98 هلکانو په نیولو تورن شوې دي. لدې ډلې نه هیڅ خوشی شوې او دوی په توقيف کې مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی دی چې ملي مقامه چپی هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامه چپی او د طالبانو حکومت لا د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې ووژل شو. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي پیښه تېره شپه د کوهستان د دویمې حصه ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دینی عالم د حق لاسي بم په چاودنه کې ووژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته وی چې د دغه دینی عالم کورنۍ ادا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ لامل ووژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړاو درې تنه نیول شوی دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي ادا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی و او د دغه جبهې له خوا پرې بریچ شوی دی، خو ښاغلی فیض بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوی دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د ردو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتلو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر جرې ډلې مشر یوګنی پریګوژن لا لنډی چلاوتنی وروسته روسیې ته ستون شوی دی. پریګوژن په روسیې کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووته او په بیلاروس کې میشت شوی و. د بیلستاس خبري اژانس راپور له مخې بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې پاتې دي او یوګنی پریګوژن په سټن سټرټنبورګ ښار کې دی. واګنر جنګیالي د جون په دریوشتمه د روسیې د رستوف خارونی او د دې ډلې مشر خپل 15 ویزر جنګیالي مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنګیالي بیره تر وګرځول او چینایي چارواکو ته یې کړی دا چې 13 جون میاشت هلته 209 درشنه د کووېټ 19 له لاسه مړه شوې دي. چین کې یو بیا د کووېټ پیښه زیات شوې دي. د کورونا پیښه د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوې دي. چینایي چارواکو همدانن ویلي دي چې وړم میاشت هم یو سلو څلور پیته کسان د کورنا لامل مړ شوی و. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې درته مطالب لرو. د طالبانو حکومت پر سنگارتونونو د بندیزونو عوامل روښانه کړل. د چې د دلایل کوم دی وړاندې په راپور کې درته وایو او د وی سنگار کون کینه به هم دا پښتو شته. هغوی پاند د دلایل څومره پر ځای دي. د روغتي نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د سړي ناروغي ولامل د مړو شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د واګنر اجیدو جنګیالی او مشر یوګنی پریګوژن دته روسیې ته استون شوی دی. په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو او دا به هم واوري چې په کشمیر کې ځای خلک د اقلیمی بدلون په وجه شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورشو. ورزو ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخندريوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکومت د بندیز په خبرګون کې د جنسيتي زورونی د کمپاین یو برخه بللي چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو جنو لمن زوړل دي. لدی سره جوخت نن د طالبانو د حکومت هم د دغه سنگارتونونو د بندیز عوامل روښانه کړی دي. د چې کوم عوامل دي ورزو تفصيلي په دې راپور کې ورو.
سلامونه نیکلم اومانی د بخښنه نړیوال سازمان د طالبانو حکومت له خوا د خزو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسيتي زورونه او د بشريت ضد جنايت په لړۍ او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنه نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې د وخالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسي زورونه د کمپاین او بد خو بلل چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو جنو څنډې ته کول دي. په توګه د افغانستان د خزو جنو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا څنګه استازي لینا مری په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د خزو پر سنگارتونونو بندیز د هغو مېرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللې دي. د نوموړې په خبره دا بندیز له کوره بهر د خزو لپاره یو لڅو مهم پټن ځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یو بیرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لګولو سره د خزینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت وان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کیږي او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېمې نیټې وروسته په افغانستان کې د خصوصي سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 15,000 ښځینه سنگارکوونکې کار بوختي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگارکوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگارکوونکې چې هدیه نومیږي ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري. دغه راز په کابل کې د یو بل سنگارتون خاوند شوپیا سلطانی هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله هیڅ لار نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوی ده. د طالبانو حکومت د اودیتي ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د خصو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. مننه.
سنا کاکړوا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون او دا چې ولی د سنگارتونونو بند شوي دي د لایلې مکسره شریک کړ. په همدې موضوع تم کیګو په ننګرهار کې د یو سنگارتون مسؤل پروانه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. پروانه جان، تاسو مستړي مشي بخیر راغلی. تاسو راپور واوري د طالبانو ځینی د لایل روخانه کړی دي چې ولی سنگارتونونه تړل دي. لغې ډلې یادونه کړې ده چې دا ډېر مصرف و په الک کورنۍ باندې چې کله ودونه به هغه مصرف چې دوی یادونه کړې ده وسره په څنګ کې ځینې نور مسایل هم راخیستې دي. تاسو راته وایي دغه موضوع چې دوی یاده کړې ده ساسې پان باندې دغه لګښتونه واقعا ډېر و او سنگارتونونو له خلکو ډېرې پیسې اخیستلې په دې برخه کې؟
پاول کې مننه لتا چې نا تاسو ته تاسو محترم استودیو ته السلام علیکم ورحمت الله. بیا راځو د طالبانو د خبرې ته. دا یعنی یو هغه پریکړه ده، یعنی نه دي شوی د سیمونګ نه دي کتلی، مثلا چې د دوای مثلا ډیر مصرف راغلو نه زیات مصرف نه دی راغلی، ځکه خو که په جمهوریت وخت وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي خپل په خوښه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته، په اوس وخت کې پوهیږو چې هیچ چا سره پیسې نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي، نو هر څوک مونږ به یې خپل ووایو، خپل هغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو، بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د هغه کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو، څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی، او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي ناویان اوسي د شاول کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوې په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلې مو د څومره پیسې چې هغوی ویلې دي مونږ ورسره منلې دي.
پروانه جان دام راته وایي که یو طرف لګښتونه د تاسو لپاره څومره د کار زمينه برابر او تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفا خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډیر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پی مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړی دي، همدغه یوازینی لامل چې زمونږ مثلا زمونږ د ژوند د پرمختګ یا زمونږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلی چې مثلا څومره پیسې تاسو ته اوایت ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره اوایت الحمدلله ترلاسه کړی چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړی، یا کوم بل کار ته موږ الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازې نه لار و چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو. دومره مثلا طالبان ورونو دا خبره کړې چې دوی زیات پیسې اخلي، زیات ګټه ترلاسه کوله، که موږ زیاتې پیسې زیاته ګټه ترلاسه کوله، اول خو به موږ خپل کورونه لرلی وي په دې برخه کې، نو دا خبره یعنی څه وایم د منلو وړ نه شي کېدلی.
پروانه جانې کرام راته وایي تاسې په ننګرهار کې هستئ، ستاسې په شمول باندې تاسې خپل څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوو او د دغې لارې پیسې ګټلې، اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نه ول، او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول، اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي زما خواوشا تر څنګ زما دا رشګه هغوی ځان ته رشګه وي جوړ کړي. زه نه په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، نو زه په دې خپل خو ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
اوس هغوی ټول بیکاره شول، په کور ناستې پروانه
جانې،
دغوی مهرباني، اوس هغوی ټول په کور ناستې دي، ټول بیکاره شول.
هو هغه شاګردان مې چې ډېر مخکې مانه فارغ شو ځان ته ارشګا وی جوړ کړی وي درې کاله کېږي چې هغه هم دوام کولو، او هغه شاګردان چې ما سره اوس مهال موجود و زما په ارشګا کې شپږ کوه نفر ول، د کې د درېو پلاران ول، د نور چې وړو خویندې ورونه لري هم د دې لارې خپل کور ته نفقه برابروله. پرون ورځ چې په کوم حالات کې زما لارشګا نه هغه شاګردان وتی دي، یعنی وخت هم ډېر بد حالات وتی دي. نو
پروانه جان دا امر ته وای چې ستاسو د مشتریان چې تاسو ترتلل، ځکه طالبانو یو لوی عمل هم دایت کړی دی چې مصرف ډیر زیات وو په ځنګړي ډول د هلک په کورنۍ باندې، مشتریان مو زیاتره څوک وو؟ دوی پیسې دار خلک وو یا داسې متوسطو کورنۍ نه وو؟
اولو کې دا چې مثلا دا فیشن زمونږ په افغاني ټولنه کې دا یو رواج غونډې شلو، مثلا اوس وو مهال چې څوک بدونه کوي د جلې کور ته خوړه یا څه ورکول، دا یو رواج دی، دغه چې دا یو رواج شو. دا اوس دلته مالدار متوسط او غریب ټول راتلل، هر څوک راتلل دغه کار کول، وو که نور څه وي د وس نه کېدل، هغه ناوې چې د مثلا مشخص چاله پاره پروګرام کېدو هغه به جوړوله. زیاتره موږ ته متوسطه کورنۍ راغلي، زیاتره داسې راغلي دي چې غریبانان اوسي، نو موږ سره الحمدلله دومره خواله کړې ځکه چې موږ انسانان یو، مونږ خپل او بل مسلمانان خپل انسانیت او مسلمانیت مخودلې د دې سره مونږ دومره مصرف تینې دا غوښته صرف دومره مکړی دي هغه کورنۍ چې ډېر زیات غریبانه وي مونږ دومره پیسې تیاغس کی چې صرف زمونږ د ارشګا مصرف وو مثلا 2001 دناوی آیا په اوس وخت کې په جمهوریت په وخت به مونږ ناویان جوړولې د جمهوریت په وخت کې لزر پیزل لزر به موغیسته خو په اوس وخت په یو چې اقتصادي وضعیت ټول خراب ده د هر چا هیڅوک دومره تاغه نه لري که څوک مالدار و هغه غریب شول او څوک غریب ول هغه بیخي ورک شول نو اوس چې څوک وي هغه ته مو دا مغه په مطابق څومره چاغوي وای موږ وسره ډایرکټ خوکو هر مشتری زمانه راضي دي زمو مشتریان اوس ماته زنګ وخی خفه دي وای چې استاد دا څنګه کارو شلو یوازې نه ارجبر زمونږ تاسو وای چې مونږ تاسو سره مثلا یوازې نه دا چې ډیر ارجبر دي چې خیر رویا او پامغه په باندې دې سره دي کوم چې مشتریان وای
مندنه پروانه جانې کور ودان ژوندې وسې په ننګرهار کې دی او سنگارتون مسؤوله پروانه و چې د طالبانو د هغه لایلو پاره باندې چې د هغې په سبب سنگارتونونه تړلې دي مکسره خپل خبري شریک کړي افغانستان کې پاتې کیږي د روغتي نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې یو سلسله وشتنه د ساري او موسمي ناروغي ولامل امر شوې دي ورزو اسد الله لودین ته لودین صاحب ستړي مشتاسي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي د کومې ناروغي دي چې د ساري ناروغي په اړه ته چې کومې دي او ولې زیاتره خلک ور باندې مبتلا شوې دي
د مبتلا نه به پایل کو د مبتلا عامل دا دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو شپږو ورځو کې د هوا وضعیت داسې دی چې د حرارت درجه لوړه ده او په اکثرو ولایتونو کې خصوصا د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې دغه موسمي ناروغي د زیاتدار عامل همدغه د هوا تودوالی خودل شوی دی خرابه شو د روغتیا نړیوال سازمان راپور ته دوی څلور ناروغي خودل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان خلکو ته زیان اړولې په دغه ناروغي کې د کانګو شری اسهال او دنګي ناروغي شامل دي دوی په ترتیب سره د هر ناروغي زیانونو ته اشاره کړې ده ویل سوي دي چې د بدر درويشتم کال په پایله تر اوسه یعنی په تیرو شپږو میاشتو کې په ټوله کې همدغه پورته یاد شوو ناروغي یو سل څلوریس کسان په افغانستان کې مړ کړی دي په سر کې د کانګو ناروغي یادونه شوې ده چې دا ناروغي د کني په وسیله لڅارویو نه انسانانو ته انتقالېږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کانګو په تیرو شپږو میاشتو کې 422 په حساب چې مثبت یو لکبلې 15% وجل شوې دي روسه بیا د شدیدو اسهالاتو یادونه شوې ده چې دا هم د ګرمه هوا یا د هوا له تودوالي سره او له طبي پیښو او د غراسي رابونو سره تړاو لري د ناروغي د اسالاتو په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 سب چوي دي او له کبله په همدې شپږو میاشتو کې تلويخ تنه امر شوی هم دي خدا معلومات نشته چې دا امر شوی ته ماشومان دي او ک د لوړو مرکزان خزي او نارینه هم پکې شته د شری یادونه هم شوی ده د شری نکدیول زره کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې سب چوي او د شری له کبله هم تلويخ تنه امر شوی دي په افغانستان کې دغه روغتیاي ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې روغتیاي سکتور هم په خو وضعیت کې نه دی که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تل ویلي چې دوی روغتیاي سکتور ژغورلی ده او په خو وضعیت کې ده خو هغه افغانانو چې له بیلابیلو سیمو نه ازادي راډیو ته خبرونه ورکړي دي ازادي راډیو سره خبرې کوي دی وایي چې په سیمو کې روغتیاي سکتور کمزور دی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې دارو درمل پاسانه پیدا کیږي نه او که پیدا هم شي ډیر د ټیټه کچې درمل دی او یو څو ډوله درملونه دي چې هر ناروغي لپاره ورکول کیږي د البته د ازادي راډیو د زینو اوریدونکو تازه شکایتونه دي چې ازادي راډیو ته کړې دي په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې دوی دغه موسمي ناروغي د درملنې او مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم تر سره کړی او د غرازې په ولایتونو کې سیمینارونه تر سره کړی دي خو د ډاکټرانو سپارښتنه بیا ده چې باید پاکوالی نظافت یا هایجین ته ډیره پاملرنه وشي ځکه هوا تاوده ده دوی وایي چې چیرته د ناروغیو نه مخکې ځینې تدابیر په پام کې ونیول شي نو د ناروغیو د اخته کېدو پېښې کموي دغه ټول وضعیت په داس حال کې دی چې یونیسف تازه په راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2500 شاوخوا روغتیاي مرکزونو له لارې د وګړو زړه روغتیاي کارکونکو په وسیله باندې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان او والدینو ته خدمات رسوي. یونیسف ویلی چې د نړیوال بانک دی وی موسسې د نړیوال بانک دی وی پروژې پرانا کې دوی دغه خدمات رسوي، او یونیسف ټینګار کړی چې د نړیوال بانک دغه پروژه او د نړیوال نور مرستې د روغتیاي سکتور سره نه وینو، په افغانستان کې روغتیاي سکتور له سقوط سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان لودین صاحب. اسد الله لودین و چې په افغانستان کې د موسمي ناروغیو د ډیروالي پاړه او د چولي حل تور باندې کسان ډیرښت کیږي، موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د واګنر اجیرو جنګیالیو مشر یوګنی پریګوژن بیرته روسیې ته ستون شوی. دا چې ولې روسیې ته ستون شوی دی ورزو صفی الله ستانکزی ته چې تفصیل ورنوار.
ګویژن ترلاندې جلاوطنۍ وروسته روسیې ته تللی دی. دا خبره د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن په یو غونډه کې وکړه.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم، تر نن سهار پورې جنګیالي د واګنر خورا جدي جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې دي. د یوګنی پریګوژن یا ویکتوروویچ پاړه کپوختي هغه په سن پیټرزبورګ کې دی. نن سهار هغه چیرته دی؟ کېدای شي مسکو یا کومبل ځای ته بتللی وي، خو د بلاروس په خاوره کې نشته.
دا لوکاشینکو چې ظاهرن په روسیه کې د اوکراینی کړکیچ مخاوني ولا کابو دوونه وړاندې د جون په درويشتمه د واګنر جنګیالیو د روسیې روستوف خارونی او د دې ډلې مشر ایفګنی پرګوژن خپل 15,000 جنګیالي موسکو ته ورمارش کړل. پرګوژن هغه وخت ویل چې غواړي د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف به یې واکړي، خو پرګوژن لدی هدف لاس په سر شو او خپل جنګیالي برتره وګرځول. د روستوف خار تصرف او موسکو ته د پرګوژن په کمانډه د زرګونه جنګیالیو استولو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوسه پارولې وه او پرګوژن یې په خیانت تورن کړ.
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنګیالو یو قمندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګېدلی او وژل شوی.
خو پرګوژن هغه وخت ځواب ورکړ او ویل چې د خیانت نه دی کړی، بلکې د دب خبره د پاوز ناسمه مشرتابه ده چې د اوکراین په جګړه کې زرګونه پوځیان مري او پراخې سیمې له لاسه وځي. د یوګنی پرګوژن جنګیالي د اوکراین په لومړۍ کرخه کې جنګېدل او د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. د واګنر د اجیرانو د ډلې د مشر ایفګنی پرګوژن وسلوال بغاوت په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د سباندې دوه لسیزو واکمنۍ ته یو جدي ګواښ بلل شو.
صفی الله ستانکزی و چې روسیې ته د واګنر د جیرو ډلو د ډلې د مشر یوګنی پریګوژن د ورستنېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به ورشو پاکستان ته چې هلته په کشمیر سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دی، خلک د اقلیمي بدلونو په وجه باندې ډېر شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. بیا هم صفی الله ستانکزی ته ورسو.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا سیمه د زینو لخوا د ځمکې پر مخ ته جنت په نوم یادېږي. د اوبو طبیعي سرچینې، کږې وږې لارې او له شور ډکو آبشارونو د دې سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. خو د اقلیم بدلون نه یوازې د دې سیمې ښکلا، بلکې د اوسیدونکو ژوند هم ګواښلی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې بارانونو، توپانونو، بې وخته واورو او د تودوخې زیاتېدو دې جغرافیې او اوسیدونکو ته زیان رسولی.
هغه سیمه چې په اوړي کې د څاروي او څیړ ځایونه وو اوس په واورو پوښل شوې دي. په داسې حالت کې موږ نشو کولای ژمي ته د خپلو څارویو لپاره واښه زیرمه کړو، نو موږ باید دا سیمه پرېږدو.
په 2010 کال کې سیلابونو د شاوتنر دره کې ډېرې زیربناوې، فصلونه او د خلکو کورونه ویجاړ کړل. تیر کال هم همداسې وشول. سږ کال هم ډېره واوره ورېدلې او که د هوا په ګرمېدو سره د درې په سر یخچالونه اوبه شي، ښایي سخت سیلابونه دلته د خلکو کورونه ویجاړ کړي.
د تېر کال سیلاب پلونه، کورونه، کروندې او هر څه تباه کړل. سکال په غرونو کې ډیره واوره ورېدلای ده. کسا کال د کلی پر سر کنګلونه مات شي او سیلاب راوزی، په دې کلی کې چې څه پاتې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي. موږ په هیڅ چاته کې نشو کولای. موږ باید دلته د خدای په امید سره پاتې شو.
د قطبی سیمو هاخوا پاکستان کې ورستی څو کاله ډیر یخدانونه جوړ شوي. په مجموع کې اوزره یخدانه یا د کنګلین کمرونه یا کنګلین کمرونه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2008 کال راهیسې د کنګلینو کمرونو او غرونو د ویلیدو له امله په ګلګت، بلتستان او خیبر پختونخوا کې تر 3000 زیات نوي جهیلونه رامنځته شوي دي. له دې جملې څخه تر 150 ډیر جهیلونه له خطر سره مخ دي او د دوی د اوبو د اوښتو په نتیجه کې به ښایي له 2 میلیونه ډیر خلک اغیزمن شي.
اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. ورزو بختیار ساحل ته
السلام علیکم. تاسو او ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کرکټ نړیوال جام ټرافی به افغانستان ته هم ورول شي. یادې ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ټرافی به د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه افغانستان ته ورول کیږي. کرکټ بورډ وایي یو ځل بیا به دغه ټرافی د افغانستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو او ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. په لومړي ځل په 2012 کال کې یاد ټرافی افغانستان ته وړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته وړل شوی و. اخو د افغان د بنگلاديش لوبډل مشر تمیم اقبال له نړیوال کرکټ سره مخخه وکړه. هغه نن په ورسنیز کانفرنس کې وویل چې دای ورسته شی بی دی او له اوسه له نړیوال کرکټ سره خدای پامانی کوي. تمیم اقبال په وروستي ځل د افغانستان پر وړاندې 13 ورځې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبید چې هغه د فضل حق فاروقي لخوا وسوځید. نوموړی په دې لوبلړۍ کې د افغانستان پر وړاندې لوبډل مشر هم اوس بنو. د بنگلاديش کرکټ بورډ اداره پریکړه کوي چې نوی لوبډل مشر پاتې 2 سیالیو ته اعلان کړي. تمیم اقبال 14 کاله د بنگلاديش لپاره نړیوال کرکټ وکړ چې تر 15,000 زیاتې منډې په یو ورځنیو ټیسټ او شل ورځو سیالیو کې وکړي. هغه د بنگلاديش د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کیږي. اخواته د استرالیا او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي نن د انګلستان د لیډز په هډینګلی لوبغالي کې پیل شوې ده. دا د ایشیز لوبلړۍ دریمه سیالي ده چې 2 سیالۍ استرالیا ګټلې دي. او د کرکټ نړیوال 25 جام د لارموندنې په پړاو کې نن تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند ترمنځ پیل شوې ده چې ګټونکو لوبډله به نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
دا پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله حمدر دم جلال آباد خاص څخه. آزادی رادیو ته مده پیغام د چي زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوګون ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګان هم ډېر لوړې شوی دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وی 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي او بل دا استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور خراب وي. ورک نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغه د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه تیاره کې پات کیږي. موږ افغانان دا سينه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشه دې اره کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی، خپل نصاب دې ورته برابر کی، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خزدا کړو ته دې اجازه ورکي. رزو ته د حجاب امر وکي شدې دي ارڅونه سدي په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګي هغه دي پر ولګي خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک در د دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګال په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا وری بندیان دي